شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو په پیو سټډیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. زه اجمل اند شفیق عیار په همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی وه نن جمهور ریاست انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله تر نامعلومې مودې پورې ځنډول شوی. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې مودې ځنډیدلی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د مسؤلیت و نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي په 2018 میلادي کال کې 3000 کوچنیان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخ کړي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر چینن باید پیل سوی وای تر نامعلومه وخته ځنډیدلی دی. دا خبر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ورکړی. د دې ځنډ دلیل امنیتي ستونزې بلل شوی دي. دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ویلي چې امنیتي ځواکونو باید د رای ورکوونکو او د انتخاباتي مرکزونو د ښه امنیت ډاډ ورکړی وای.
ټاکنو کمیشن د راتلونکو ټاکنو لپاره په ټول افغانستان کې 3500 تقویتي ثبتنام لپاره مراکز لري، او په دغه مراکزو کې دغه مراکز موږ کاملا خپل مهالویش سره سم موږ د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي، او انتظار باسو چې امنیتي ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د بررسۍ نه وروسته موږ ته شریک کړي، او بالاخره موږ د خپل سکیجول مطابق په ټولو 3500 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو. یو جزر بله
تقویتي ثبتنام یا د تقویتي نوملیکنې کار دې ته ویل کېږي چې هغه کسان چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې درای رای ورکړي بیا تایید شي، او هغو وګړو ته چې تازه 18 شوي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي یا په مخکې دور کې نومونه نه دي ثبت کړي د رایو کارتونه ور وویشل سي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر 18 دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ و نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې په لسهاوو افغان کوچنیان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د ادارې ویلي چې په وروستیو دوو کلونو کې په لسو کوچنیانو کې 8 د جګړې قرباني شوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندي مریم عطایي نن د ازادي راډیو ته وویل چې 2018 او 2018 میلادي کلونه د افغانستان د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. عطایي ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3000 زیات کوچنیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوچنیانو زیات تلفات د وسلوالو طالبانو حملې دي، خو وسلوال طالبانو په دې اړه لا نظر نه دی څرګند کړی. د غزنی والی وایي تر څو چې وسلوال طالبان اوربند ونه کړي د شپې عملیات چاپي او هوایي عملې به جاري وساتي. وحید الله کلیمزی دا کړي چې په ورستیو کې سلهاو وسلوال د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. کلیمزی پرون په غزنی کې وی ولسی غونډې ته وویل
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ وایو د سوراز وجود نه لري چې کم یې شپږ زیات یې څلوېښت چې دا مخالفین په غزنی کې منځنه دي. دا د موږ وختنه نه ده، موږ مجبوري ګدو ته تر څو په داس حرکت باندې لاس کړو.
خو په غزنی کې یو شمېر خلک د شپې د عملیاتو او چاپو په اعتراض کې مکرراً مظاهره کوي. هغوی وایي چې په دې چاپو او هوایي حملو کې زیات ملکی وګړي وژل کیږي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د په دې حملو کې بهرني او کورني وسلوال وژل شوي دي. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو د ارزګان او کندهار سړک د شاولی کوټ په سیمه کې تړلی دی. د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې په دې لار د تګ راتګ نه کوي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلی یو دوی د کور خو لار بنده ده بس دلته په دواړه کې ناست یو موټران نه ځي ستونزو کې چې دغه دوره کوي د 12 متر مربع ځای نه دی دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیاره شته نه شایسته ټول روژه هم نیولې ده.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې داسې لسهاو مسافر په ترینکوټ ښار کې د موټرو په اډه کې پاته دي. د اورزګان د پولیسو مشر ویلي چې په اورزګان کې دا سړک مسؤون دی خو د کندهار خواته د لارې د وضعیت په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په کندهار کې چارواکو په دې اړه څه ویلي؟ د امریکا جمهور رئیس وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگتن سره خبرو ته مخه کړي. ولسمشر ټرمپ دا راپورونه هم رد کړي چې وایي د پالیسیو په اړه د هغه په اداره کې اختلاف موجود دی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر لیکلي مختلف نظرونه څرګندېږي او زه خپله وروستۍ پرېکړه کوم او ډاډه یم چې ایران به د خبرو غوښتنه راڅخه وکړي. د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه دا دوهم وار دی چې د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د مذاکرو خبره کوي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران له زغمه کار اخلي او دې موافقې ته ژمن دی. د امریکا متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې څخه ووت او ویل چې دا یوه نیمګړې موافقه وه. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې وویل چې پر امریکا تور پوری کړ چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري ډول د کړکیچ د زیاتولو هڅه کوي. او په وینزویلا کې د حکومت او اپوزیسیون استازي د خبرو لپاره ناروې ته تللي. هغوی به د خپلو اختلافاتو د حل لپاره د ناروې په منځګړیتوب خبرې کوي. دا لانه د څرګنده چې د وینزویلا د حکومت او د مخالفو استازي به مخامخ ګوري خو خبرې اوسلو ته د دواړو خواوو د رسیدو سره سم پیلېدونکي دي. د وینزویلا د ملي اسامبلې چې د اپوزیسیون په کنټرول کې د یو شمېر غړو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسیټډ پرېس ته ویلي چې له دواړو خواوو لوړ رتبه کسان د خبرو لپاره ناروې ته استول شوي دي.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ټاکل شوی و چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبرو چې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د مشرتابه د هیات د ټاکلو لپاره رای ورکونه پیل شوې. څوک کاندیدان دي او دغه بهیر څنګه روان دی؟ په ولسي جرګه کې به د خلکو له یو استازي د نعمت الله کریاب سره مرکه ولرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د غزنی والي وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. ټاکل شوی وه چې نن د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی. د دې کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ له ځنډ پرته له امنیتي بنسټونو د دغه مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. په دې اړه به نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د روان مریض کال د سور شپږویشتمه د زماني جدول له مخې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تخویتي نوملیکنې د پیل ورځ وه خو اوس دغه بهیر تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحماننګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی خو نوموړی وایي یوازې دې ته سترګې په لاره دي چې امنیتي بنسټونه د څومره مرکزونو امنیت ساتلی سي.
ټاکنو کمیسون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 450 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز کاملا خپل مهالویش سره موږ د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او انتظار باسو چې امنیتي ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د برفی نه وروسته موږ ته شریک کړي او بالاخره موږ د خپل سکیجول مطابق په ټولو 450 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو او انتظار به له موږ سره شریک شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ټول هیواد کې به د تقویتي نوملیکنې 450 مرکزونه خلاص کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون د ولسي جرګې انتخاباتو نوملیکنې ته اعتبار ورکوي نو له همدې عمله دغه نوملیکنه تقویتي ده. په دغه بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه هیواد ته راستانه سوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وي او یا یې هم روان کال خپل قانوني سن چې 18 کلنۍ ده بشپړ کړی وي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو ناظر بنسټونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ ناقص او له قانوني خلاو ډک بولي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه کې اصلاحات راوستي. دغه کمیسون د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړیو کې ویلي وو چې د انتخاباتو په ورځ به له غزني ولایت پرته په ټول افغانستان کې خلک په 2000 مرکزونو کې رای ورکوي، خو دغه مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله 5040 ته راښکته سول. خو اوس د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي افغانستان درې انتخابات په مخ کې لري او په ټول افغانستان کې 4500 نوملیکنې مرکزونه بسیانه نه کوي. د دغو بنسټونو په وینا د کمو مرکزونو پرانستل د انتخاباتو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي، نو د نوملیکنې بهیر په ځنډ پیل د انتخاباتو د نظرو بنسټونو له سخت غبرګون سره مخسو. که څه هم له پرله پسې اړیکو سره بیا هم دفاع وزارت ځواب رانه کړ، خو د کورنیو چارو وزارت وایي دمګړۍ په دغه وزارت کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب طرحه تر غور او څېړنې لاندې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرحه موږ سره سوال شوې ده، امنیتي ټیمونه امنیتي مراجع په دې برخه کې جدي کار پی کی همدا چې نهایي جزئیات په لاته سره وي تاسو سره د افغانستان د خلکو سره شریک
له دې سره په خوا کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای دغه کمیسون یو ځل بیا د نوملیکنې بهیر په ځان پیل سره د انتخاباتو قانون تر پښو لاندې کړ. د نوموړي په وینا دا کار ښکاره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلي رشید په وینا د نوملیکنې کنه بهر ځان بعد جمهور ریاست په انتخاباتو تاثیر واچوي.
و موردل چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د تقویتی نوملیکنی بهیر باید نن پایل شوی وي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی دی. خو په ولسی جرګه کې بیا د اداري هیئت لپاره نن رای ورکونې پایل شوی دی. د اداري هیئت په برخه کې د مشرتابه د څوکۍ لپاره څوک کاندیدان دي، د رای ورکونې بهیر څنګه دی. له کونړ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو منتخب استازی نعمت الله کریاب را سره همداوس د ولسي جرګې له تالار نه د تلیفون په تماس کې دی. کریاب صاحب، لومړی خو ډېره مننه کوو چې په دې مصروفه ورځ مو موږ ته وخت راکړ خپرونې ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې د ولسي جرګې دغه د مشرتابه د هیئت لپاره وایي چې رای ورکونه د غړو ترمنځ پایل شوې ده، د کومې څوکۍ لپاره رای ورکونه کیږي او څوک کاندید دي؟
سلام تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان شریف ولس ته له ډېرو جنجالونو او کشمکشونو وروسته دا د ولسي جرګې د اداري هیئت د پلاوي د ټاکلو دپاره نن سهار 9:30 بجې په خورا آرام فضا کې ټاکنې ترسره شوې. لا هم دغه لړۍ روانه ده. د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې لومړی د ریاست لپاره انتخابات کېږي، ټاکنې کېږي، او د رئیس ته ټاکل کېدو نه وروسته بیا د معاونینو او د منشیانو منشي او دغه د نائب دپاره د مرستیال دپاره ټاکنې کېږي. اوس هم دغه لړۍ روانه ده. په دې اوله ورځ باندې 4 کسانو د ریاست د چوکۍ لپاره ځانونه نومان کړي دي. کمال ناصر اصولي د خوست استازی دی، میرویس یاسینی د ننګرهار استازی دی، میر رحمان رحماني همدارنګه متجددي د هرات ولایت یو استازی ځانونه نومان کړي دي. لا هم دغه پروسه روانه ده. په څو راتلونکو شیبو کې به رای شمېرنه پیل شي او هر چا چې په دې دوو کې لوړې رایې وړې وي هغه به بیا دویم پړاو ته.
کریاب صاحب، د ولسی جرګې د ریاست د مشرتابه لپاره تر دې مخکې ډېر بحثونه کېدل په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې د ډېرو کاندیدانو نومونه راپورته شوي وو. اوس تاسو ویل چې 4 تنان کاندید دي، څنګه په دې باندې بالاخره سلا وشوه چې 4 کسان کاندید شي؟ مخکې خو ډېر نومونه په رسنیو کې یادېدل.
وسم هغه نمونه چې په خوا پر رسنیو کې دي اصلا کې پړاوونه توپیر کوي. دا په لومړۍ ورځ باندې پرېکړه ونه شي او 50 جمع 1 رایې چا ونه ګټلې دویم پړاو ته ځي. سبا ورځې دپاره نن دا پړاو خلاصېږي. په دې کې بشپړ نه شو سبا ته بیا نور کسان د وځي اغوی تاکنې کوي که سبا ته هم 50 جمع یو نشو بیا په ورسته یو ورځ باندې د درې پړاونه ورسته بیا په دغه شتو کاندیدانو کې چې د هر چا رای لوړې وي د فیصدۍ په لحاظ اوله دویم او دریم ورځ بیا هغه کسان خپلو کې انتخابات کوي تاکنې کوي او بیا په ساده اکثریت باندې چې هر چا تر نورو لوړې رای وړي هغه به رئیس کیږي اوس هم چې په خواسمو نمونه ویل کېدل اوس هم هغه خلک کاندیدان دي لا څوک د خپلې کاندیداتورۍ نه ندي په شا شوي خو چون په لومړۍ ورځ باندې د څلورو کسانو ترمنځ سیالي ده
کریاب صاحب که څه هم دقیق رپورټونه نشته دی خو بیا هم د ولسي جرګې نه اوازې خپرېږي او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه بحثونه کېږي ویل کېږي چې هغه خلک چې د ولسي جرګې مشرتابه ته کاندیدان دي ګوندې له استازو سره په بېلابېلو جوړجاړیو باندې بوخت دي چې پکې د پیسو خبره هم په ځینو برخو کې کېږي تاسو خو په ولسي جرګه کې د کونړ څخه د خلکو منتخب استازي دغلته وضعیت څنګه ګوري دغه پروسه واقعا شفاف ده او کنه د جوړجاړیو مسله پکې شته
حتمی ده چې په سیاستونو کې او خصوصا په انتخاباتي رقابتونو کې معاملې او ځینې شان حتمی دي ولې زه په خپل سر زه په باور سره درته وایم چې زه هیڅ ډول معاملې یوازې د اوازو تر حد اورم باور پینه کوم دغه وجه ده چې نه تر اوسه پورې د دې چا جرأت کړی چې دغه ځوانانو ته چې د یو فکر له مخې راغلی دي په یوه نوې مفکوره راغلی دي څوک راشي ورته ووایي چې زه د پیسو په مقابل کې څه سره معاملې ته تیار یم هیڅ ډول البته د ډېر ډول هم ډېر سخت دي چې سړی ووایي چې په کاملا داسې یوه پروسه ده چې یوازې د معیارونو په بنسټ باندې خلک په یدلې کوي حتمي ده افکار متفاوت دي ذهنونه متفاوت دي حتما پکې ځینې قومي مسایل ځینې نور شیان دخیل دي ولی تر ډیره چې زه ګورم څومره ځوانان چې دلته دي او نوې ولسی جرګې ته راغلي دي هغه بیا په یو نوې ذهن او په نوې اراده دي نو شخصا تر اوسه پورې نه دې په باور وایم چې نه څوک راغلي دي چې موږ وړاندیز وکړي او نه موږ نه دا جرأت هغه کولای شي چې راشي ځکه مفکوره ور معلومه شوې ده چې څوک معاملې کولای شي او څوک د معیار په بنسټ باندې دلته
کاریاب صاحب که څه هم د دې نننۍ بحث سره ډېر تړاو نه لري خو دا تاسو د ځوانانو موجودیت ته اشاره وکړه نوې څېرې په ولسي جرګه کې څومره دي او څومره ځکه ډېر ویل کېدل چې نوي ځوانان نوي کسان سکالې په دې نوې دوره کې راغلي دي د دوی اغېز څومره ویني
زه خو ځانم ډېر نه پیژنم یوازې محدود کسان چې د رسنیو نه مې کتلي دي ولی تر چې د ولسی جرګې تالار ته نه نوځي نو ځوانان پکې ډېر دي تقریبا د څلوېښتو پنځوسو په برخ په فیصد ځوانان راغلي دي نور که د پاخه عمرم دي خو تقریبا شپېته یا پنځه شپېته فیصده ولسی جرګه نوې شوې ده د ځوانانو برخه پکې تقریبا
ډیره زیاته مننه کریاب صاحب کور مودان دوستانو د کونړ څخه د ولسی جرګې استاذ نعمت الله کریاب و چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره د نننیو انتخاباتو په اړه معلومات را سره شریک کړل مننه ترې کوو زموږ غلا ازادي راړي وره
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له رحمت افغان نه اورو
د افغانستان بانک وایي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو په خاطر هر اونۍ درې ځله بهرني اسعار لیلاموي د دغه بانک مرستیال ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې د بهرنیو اسعارو د لیلام په وسیله د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې کنټرول کړي دا په داسې حال کې ده چې د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې رالویدو د خلکو په اقتصادي وضعیت ناوړه تاثیر کړی او له روژې سره په خوا کې د ډالرو د بیې لوړېدو چې د بازار په بیې تاثیر لري خلک شکایت کوي په کم وخت کې د یو ډالر بیې له 90 افغانیو څخه 90 افغانیو ته پورته شوې د کرنې او مالداری وزارت لوري په ننګرهار کې 195 ګلخانه او سړې خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت وین اکبر واستمین نن ازادي رادیو ته ویل دغه خونې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې د کلیو د پراختیايي پروژو له لارې جوړې شوې دي.
تقریبا 100 بابزي سرخونه که به بهره برداری سپرده شده تا کنون است. از 195 بابزي از 100 بابش از هر کدام 200 کیلوگرم بادرنگ هم حاصل برداری شده.
نوموړی وای 15 باب ګلخانو کې رومي بانجان او بادرنگ کرل سوي چې دم غړی حاصل ته چمتو دي. بزګران وای چې په یو کال کې هر ګلخانه دروي څخه تر 15 ځله حاصل تر لاسه کوي چې په ټولیز ډول هر ګلخانه څخه 4,600 کیلو بادرنگ تر لاسه سوي چې ورسره اقتصاد خسوي. او دا هم د بهرنۍ اسره په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر ناوی افغاني 15 پله، یو اروپایي یورو اتاتی افغاني 50 پله، یو سټرلینګ پون سل افغاني 80 پله، زر ایرانی توبن 15 افغاني 10 پله، او زر پاکستانی کلداري 1550 افغاني.
دوستان زموږ غږ لازادي رادیو ناوړی اقتصادي خبرونه مو اوریدل. نور ریپورتونه هم لرو، خو وس راځي چې د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران او امریکا په اړیکو کې ترنګلتیا د ورځې توده موضوع ده. دا دې موضوع پر جزئیاتو غږیږو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې زر به ایران حاضر شي چې له امریکا سره خبرې وکړي، خو ایران سره لدې چې تر سخت فشار لاندې دی پر اختلافي مسلو له امریکا سره خبرو ته چمتو نه دی. اسمت ساروان را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. لومړی زموږ اولیدونکو ته ساروان صاحب وایي چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه نور څه ویلي.
انسب د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې ایران به ژر له امریکا سره خبرو ته حاضر شي. د د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د ده په حکومت کې دننه د ایران د پالیسۍ پر سر اختلاف شته. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې لیکلي ډاډه دی چې ایران به ژر خبرو ته غاړه کښیږدي. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو ټرمپ دا خبرې وروسته له دې کړي چې د می په 9 نیټه یې له ایران سره پوځي مخامختیا رد نکړه. د همدارز ویلی وو غواړي چې ایرانیان حاضر شي چې په خپله د ته د خبرو وړاندیز وکړي، خو ایرانی چارواکو له امریکا سره هر ډول خبري رد کړي دي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ وروسته له دې ډیر شو چې امریکا د ایران د 2015 میلادي کال اتمی موافقه ووتله. دا موافقه له ایران سره د نړۍ شپږو سترو قدرتونو لاسلیک کړې وه. اتمی موافقه ایران ته یو لړ امتیازونه ومنل، البته دا تشویقي امتیازونه ول، او په مقابل کې ایران د یورانیم لغنی کول لاس اخیست.
درته وایي چې ایران د روان کړکیچ پاړت ویلي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي سره لدې چې امریکا د 2015 میلادي کال له اتمی موافقه وتلې، ایران تر وسه وسه لزغم او حوصله کار اخلي. جواز ظریف په عین حال کې امریکا په فارس خلیج سیمه کې د کرکیچ په زیاتولو تورن کړه. د نن پنځشنبه د جاپان له باندنیو چارو وزیر تارو کونو سره په کتنه کې وویل د امریکا له لوري د کرکیچ پراخول د منلو نه دي، خو د په دې اړه څه ونه ویل چې ایران څه ډول زغم کار اخلي.
مخکې ایران ویلي و چې د یورانیم غني کول به له سره پیل کړي. آیا دا په دې معنا ده چې ایران به له اتمی موافقې څخه چې ځینې هیوادونه لام ورته ژمن دي ووزي؟
داسې نه ښکاري. ایران څو ورځې مخکې وویل چې تر یوه حده د یورانیم غني کول له سره پیلوي، خو جواد ظریف نن وویل چې هیواد یې د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې نه وځي او ورته ژمن دی. او دا یې هم وویل چې نړیوال پلټونکي تاییدوي چې ایران په موافقه ولاړ دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت څاروان وو چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په وروستۍ ترنګلتیا سره معلومات شریک کړل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیل
کرد. ازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی لحالات خبر شد. د غزنی والی وی روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. د په وینا کې هغوی له جګړې لاس وانخلي، همداسې به یې په خلاف شپني عملیات چاپي او هوایي بریدونه دوام وکړي. هغه دا خبرې نن په یوه غونډه کې کړې دي چې حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
د غزنی محلي چارواکي وایي د روان کال له پیل څخه یې په دغه ولایت کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي د ډیری بهرنیانو په ځانګړې توګه د پاکستانیانو په ګډون یې سلګونه وسلوال وژلي، ټپیان کړي، ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او نقلیه وسایط یې له منځه وړي دي. خو د دې تر څنګ یې د هغوی ځینې پټنځایونه هم ویجاړ کړي دي. کلیمزی زیاتوي که څه هم چې په غزنی کې ټولې ستونزې له منځه نه دي تللي، خو بیا هم که عادلانه قضاوت وسي د غزنی په امنیتي وضعیت کې شوالی راغلی دی. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو د اوربند غږ نه وي کړی، سولې ته یې غاړه ویښې نه وي او د افغانستان له حکومت سره یې مخامخ خبرې قبولې کړې نه وي، تر هغو پورې به دغه شپني عملیات، چاپې او دغه هوایي بریدونه دوام وکړي. وحیدالله کلیمزی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لویې جرګې له پرېکړو څخه د غزنی ولسونو ملاتړ غونډه کې وکړې.
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان داسې ورځ وجود نه لري چې کم یې شپږ زیات یې څلوېښت چې دا مخالفین په غزنی کې منځه نه ځي. که موږ واقعا صلح غواړو باید په هغه لاره باندې ډېر تمرکز وکړو، هغه لاره تعقیب کړو چې هغه هم صلح ته ورسوي، هغه وقدې نورې پیدا نه کړو، هم جنگ ته تشویق نه کړو. ولې دا د موږ وختنه نه ده، موږ مجبوری ګدو ته تر څو په داسې حرکت باندې لاس کړو، موږ مجبوری دي تر څو په عملیات اجرا کړو.
په دغه غونډه کې د غزنی د ولایتي شورا منشي حمیدالله سروري هم په خپلو خبرو کې وویل په دې کې شک نسته چې وسلوالو په دا وروستیو کې زیات تلفات لیدلی دي، خو بیا هم خلک سولې ته تږی دي، خلک نه غواړي چې نورې وینې توی سي.
یعنی ما نمیخوایم مکاتب ما دوباره بسته شود، ما نمیخوایم دوباره
دی وای موږ نه غواړو چې نور دې د جګړو له امله زموږ ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، د موسساتو دفترونه او دا ډول نور شان بند سي. موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وسي. په جګړو کې ښکېلې ډلې دې له جګړو لاس او له سولې کار واخلي. د ولسونو د ملاتړ په دغه غونډه کې د محلي ادارې مشرانو، نظامي چارواکو، مدني فعالانو، ښځو، ځوانانو او ډیری ولسي خلکو ګډون کړی و. دوی د سولې مشورتي لویه جرګه یو پر ځای ګام وبالو او د هغې پریکړې د هیواد، نظام او خلکو پر ګټه وبللې او د دغه جرګې د پریکړو ملاتړ یې اعلان کړ.
اوس بلاړ شو کونړ ته. دغلته خلک د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. روحلان وري پرې ریپورټ لري.
د مرکز اسد آباد اوسیدونکي وایي پخوا مؤسساتو او یا هم یو شمیر کسانو په خپلو کورونو کې د څښلو پاکو اوبو څاګانې ویستلې وي، خو د اوبو د سطحې کوزیدو سره اوس هغه اکثره کوهیان وچ شوي او دوی له امله ستونزو سره مخ دي. ارشاد او حمدالله وایي
کوهیان نشته دی، اوبو سخته ده ډېره، دا ټینکر راغلی هغې نه کویاګان دي، خو وچ دي.
دغه غر ته نږدې دی او کویان پکې چې کوم هغه وچ شوي دي او اوبه پکې نشته دی. کوم چې د شاروالۍ لخوا ټانکر راځي د حکومت لخوا، هغه چې اوبه پکې دغلته چې دا خلک یو وډوکی دا ټول سپی راغونډ شي، دا ټول مسلمانان دي، دوی په خپل منځ کې پې جنګ کوي. دغه یو ټینکر راځي، هغه هم ځینې بوشکې همداسې نمایي پاتې، ځینې بیخي خالي پاتې، ټینکر ته همداسې روانېږي. کویان شته دی خو اوبه پکې نشته، وچ شوي دي. کنه
حمدالله وای دلته د اوبو ذخیره جوړې شوی او پایپونه غزبول شوی، خو به پکې نشته.
ټینکی شته دی خو داسې کار دی چې هغه کوم پایپونه چې هغه هم نشته دی، اوس او بم په هغه ټینکی کې نشته دی.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د منډکول په سیمه کې یو مشهوره چینه موجوده ده چې د ورځې ترې په لسګونو ټینکرې ډکېږي او په سلګونو کسان ترې په وړو موټرو او لاسګاډو کې اوبه وړي، چې په هغه کې هم اکثره وخت خلکو ته نوبت نه رسیږي. حاجی منګل وای
منډکول چینه نه ځینې خلکو براوړي د سینو بخمس کدلو نه دي، چې په دې چې هغه ته د بازار اوبه روتي درځي، بازار ټوله ګنده شوي دي. منډکول چینه نه اوبه زیاتره خلک راوړي، ډېر سخت بیروبار هلته، دومره بیروبار چې د اندازې نه وتلی، تا چې جنګونه هم پکې کېږي.
دوی وایي ډېری وختونه چې اوبه راوړلو پسې ووځي له نورو کارونو پاتې وي او بچي ښوونځیو ته له تګ بې برخې وي. د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسدآباد او کیراله کې د څښلو اوبو د ویش لپاره د څو ژورو څاګانو په ویستلو کار پیل کړی او ډیر زر به په زرګونو کورنیو ته پاکی و با چم توشی
دام کلی او دکرار پا برخه که خپلا دی ملی داره دی ابرسانه هم دلتا را غلی دی سروی کرده دا سلور محله تثبیت کرده دی چه دی طول خار دی پارا با پاکی و با دی طول کورونو ترسوی یه غوی دیزاین او دا کارون مصروب دی او دا پروژه منظوره سوی دا پیگر کم تر راویه لکه پوری اوغانه دی شب دیا تقریبا دری سلور پروژه پا دام کلی که عمل هم کار شروع دا
خلق وای لدی وران دی هم دا کلیو پراختی وزارت او دا کنر خاروالی لخوا دا سخلو پاک و بو دا ویشت پارا پا کچو کی پایپون غزول شوی و او دا بو ساتلو دا پارا چو زخیری هم جوری شوی وی خو کورون تای لیوی میشتی زیتی و با ندی ور کری او سپیپسکیم ویجار شوی او دا بو زخیری و چی پر